درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپلې موافقې ودرې شي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي د وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوې لیدي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې خغلی اتمر او ورسره پلاوی د سیشن به پورز د یو درې ورځنی سفر په مخریاسته ورسیدل او پرونی د سفر ورسته ورځ و خغلی فیصل ویلی دی چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواخته او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه د خغلی اتمر له قول لیکي چې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکی پرانستل غواړي د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپږسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپږ غړي وژل شوی دي د دوی موټرې وسلې یو د شکا او نور مهمات تخریب شوی دي
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سر ګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی په بیان کې راغلي چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګری هم وژل شوی طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوی او یو بل ټپي دی د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د بریټ پلان درلود خو دا پلان یې شند شو
مخالفینو غوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حمله ترسره کړي د نیکه مرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي په ترڅ کې د یو سر ګروپ پر ګډون وطن وژل شوي دي او یو تن یې ټپي ده
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې برېښنا شرکت په یوه خبر پانه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 50 کیلومتره کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده په خبر پانه کې راغلی دي چې د دې شرکت تخنیکی ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي لازادې رادیو خبرونه اوري په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې نوي د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکا بهیر چټک شي په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی ټیسټ ولري. لبلې خوا د اروپای ټولنې مشرانو په خپل پرونی آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. اور ستای خبر اروپای ټولنه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. ناوالنی چې په زهري موادو له مسموم دوه وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، پر روانونه کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپای شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس لالارې د اروپای ټولنه له سرمشري زیورسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
شاغلی نوالی حقوق ته باید پورا درناوی وسی. موږ په روسیه شاخ کو چې نووالی سمدستي خوش کړي او د هغه د امنیت داډ ورکړي.
بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch لروسی غوښتي دي چې د نوالی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیه کې د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د نوالی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړای دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر.
په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالان وغه د خبر او د ریپورت صاحب خیره تنگ شوی.
یوې مؤسسه په ننګرهار کې لسکونو بیوزلو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزلې مټولولې.
افغانستان له کوم هیوادونو برښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکړي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول تا.
د دغه او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 چپه په ځینو شارونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنوي چارو وزیر شاه محمود قریشي د ولسمشر جو بایدن له حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر شامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه که پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال ترمیم میاشتې پوري له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شغل قریشي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې لویا لاستراوړنه بللې ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندي ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سندې ته شوی وو. نوموړي ویل دوی تمه لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه له سره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي، نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره ورزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. ښاغلی بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
هلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موریدل چې د پاکستان د بندنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تپکتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. عمده مسأله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوی او پخوانی ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه داود جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویده تا خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوید ترامپ دی داره و داره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې معنا چې هغه به دست شای میراث نپریدی چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغه څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه که به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې سلاده پدې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو پدې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به پکې راځي د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
ستاسو خپل تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ترازم د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومات وخت کې، او وروسته د غیم د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري، اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغیرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن اگر لاندا لو اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی به هم اتکا به زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثر نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې پوښتنه تاکید وکړه بیرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید داخل دی او پاکستان لوبه کړې ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه تر هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ولري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه هیله په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبریالانو د ولسمشر غنی خبری ناسته تحریم کړه. یو شمیر خبریالان وایي په هرات کې د ولسمشر غنی غونډو ته خبریالان نو پریښودل شوي نو ځکه د ولسمشر غنی خبری ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي په ناستو کې د خبریالانو د ګډون په اړه د جمهوری ریاست لخوا هیڅ ډول محدودیت نه و رامنځته شوی. نور حل په دې راپور کې.
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په موخه تللی او هلته د خپل پلاوي په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوې. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نوم استل شوی.
در بین خبرنگارا انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفی سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبري وکړي چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیاده هست، هزینه میشه.
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا به د مرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
دا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس تخه د مخنیوی په خاطر ناستی لکم و خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال تینگار کوي چې د خبریالانو د شتون پاړه هیڅ ډول ممانیت شتون نه درلود.
درګه د هرات پر وضعیت او راتلونکو باندې ورسېږي. ځینې مجلسونه ډیر واړو نو په وړو سالونونو کې نیول شوی او د همدې لپاره گنجائش د ډیر زیات قانونو پاندې خطر باندې ولې په صورت باندې هیڅ مجلس لرسنیو پټ نه دی تر سره سو یو نه تړو دروازو تر شا مجلسونه سي.
راته د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د 15مې هجری پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبد الله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبريالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبريالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې پرې تنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمهیزې راډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خی را تنگ شوی. مخکې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره تل چې راغې سیمه مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وایي پوخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیې ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبريالان بې پري او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بې طرفه خلک یو، په چا پورې تړلي نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې په افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بې وزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکي لپاره لري. په دې اړه هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی دی. شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خښ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتاب چیرته اخیستل چې مړ شو، بس مونږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزلې راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیره سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده باورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېره دغه کوه چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې په راتلونکي کې انجینر شم. چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت مو کوي او بزم په پټو راټول شمه.
دا په داسې حال کې د چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې شوي وو لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځانمرګ بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی، ځکه لشته لږه 2 تنه پکښ وژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاص بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبری آژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي شاید د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د یو پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دیش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمیر برخې تر واک لاندې راوستي او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم د ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هواد کې تر انتخاباتو دمخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي راډیو اوریده روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کرونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې.
زمو شخله آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. مخې تر دې چې آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکو نه مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د مریض انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې شغله امین پوښتلې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکو نه کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافی دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز نه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسی. دوهم حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځ ځي او همدارنګ نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي، ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټه دی. 215 میگاواټه او 110 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. د غدری وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برېښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړې دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې ستاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید. په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مو له یو اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به در وورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور مونږ زندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. موږ د ځینو دوستانو ستونزې رخصې دي، شکایتونه مشتره رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړئ. لومړی اوریدونکي داسې وایي:
السلام علیکم، زغلام حسن خان غیرت کوچی په خوست ولایت نو کای سپټماس کې موضوع د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر اخیری درجه باندې او تر رسیدلې ده. د موږ مال چرونه، د موږ ترجینه، د موږ میل د ټولې غزب سوي، د ټولې لندې سوي، د کپلوګار کې، د کپ میدان وردګو کې، د خوست ولایت کې، د پښتیا کې، د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زور زیاتای کیږي. د کوچانو میله ټوله غاصب شي، چې کوچان خپل سیمه ته واسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي. د موږ ایله له ټولو له هر شانه لرو، له اسلامي امارات نه هم دا ایله لرو چې باید د کوچانو ژوند ته ډېره توجه وکړي. وزیري چلان ورسره ونیسي د لوګر په سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي، له ټولو نه دا ایله لرو چې د کوچانو مشکلاتو او د کوچانو میلو ته ډیره توجه وکړي. او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور وو کله په دې چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به وورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ.
کوچی ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپل ستونزه یې ثبت کړې ده. خو چې د کوچانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده، دا زه ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې د کوچانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو
بیسودینو کې لکستونز درلودله اغم په وړي کې خو بیا خوشبختانه دي ځایي مشرانو سپنګرو په منګرلتو باندې هغه ستونزې چې دا هر څوله نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سر ځای دی غصب شوی خو دا خبرم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سر ځایونه نه غصب شوي کوچیانو ډېر زیات سر ځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچیانو په سر ځایونو باندې شخصي ښارګوټي جوړ کړي دي موږ چې دا د کوچیانو د سر ځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول سر ځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې د سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي
بلې دا کار څومره سوي دي څومره مخته تللی دی یا واقعا عملي سوي ک څنګه
او دا تقریبا لتیر کال نرا شروع ده ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فرا کې دغه کار چې ده تر ډیره سوي ده په پکتیا کې او زمونږ په د ری ولایتونو کې چې دا زمونږ د کوچانو ادارم د سره ګډ کار کوي او غزاینو ته چې حالت د کوچانو سره ځایونه دي دوی زی هغه جی پی آر ایس کوي هغه چې دا دغه مساحت او د غټول ټول خواوې دا رخلی استفایي تر څو چې دا خوندې
یعنی د سې ارقام راکول سي چې تر اوسه څومره زمکه کبیرته د غاصبینو څخه راګرځول سوي ده د دوی سره ځایونه مقصد
اغه کوم چې غصب شوی دی یا شهرکونه په جوړ شوی دی کارګوټي اغه خو بیرته نه جره ګرځیدلی زمونږ هڅه ده چې پراتلونکي کې د نور سرځایونو د غصب مخونی اغه سرځایونه چې په مثلا خارونو کې وي خارو ته په نږدې سیمو کې او اغه کوم چې غصب شوی دی اغه خو بیرته نه سره ګرځیدای او زمونږ دولت هم اوس پدې کچه کې نه ده چې هغه ټول خرګوټي دی هغه بیرته چپاکي خو دولت هڅه کوي چې دغه سرځایونو چې وي ته د غصب ګواښ متوجه ده اغه پراتلونکي
کې وجود بله احمد سي بيان باندې موضوع باندې زه تم کې مخ کې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو ده ستونزې ولر یعنی ستونزې منه ښکاری چې تاسو هم یاد ونه وکړل چې چا چې غصب کړي دوه شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړي دي د غوې نه راګرځول بیرته سخت کړ دي نو هم دغه کوچان بیا بیرته مجبور کیږي چې پسې مکی د امغه د میشتو خلکو زموږ ته مخه کې یا څنګه دغه ستونزې بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو چې زمکه ورلمخه غصب شوی دا او بیرته نه دی توانې دلی چې راوي ګرځي د دې ستونزې څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کېږي څنګه
کوچانو سرځایونه چې دا په دوه ډول دي یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پانوې دولتونو څخه فرمانونه لري قوالې لري چې وي تل کلسوي چې دا تاسو زمکه دا تاسو سرځای ده او یو چې دا زمونږ تعریف لمخې اغه سیمه چې اغه ورشووی د مالونو لپاره شنه پکی اغه ټول لاغه دي سرځایونه دي او کوچان چې د افغانستان د اتباو په هیڅ باندې له دې ټول شنو سیمو څخه چې البته واخې پکی د څخه ګټه خپلې من هڅه دادا چې د ټول سرځایونه کوم چې کوچان به تی ګټه واخلي دا به خوندې سي دا چې د دوه ګټه لري یو ګټه دا ده چې کوچان لدغه طبيعي ورشو څخه ګټه اخلي او دغه هغه مالونه چې په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې د زمون خلکو تر ګرځي وغوخه وړي او لبنیاتي دوم دا چې ریاستاتنی لارخم تصویږي چې اوا ورستر بلې ککړیږي کدا غسل ځایونه او دا ورشوګانی ورسته تلسي دا منصر په یو خچا پیال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېر زړه مننه کوم. یو بل اوریدون کتاب ورسو چې هغه هم کوچای دی او خپل ستونزې سره شریکه کړې ده، لدی به وره.
زه محمد وزیر کوچای ما د سرګل ورسره اړیکې نیولې د تاګاول سیمه ورور موږ دا مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس غالې ته مال ورورو بس حکومت هم نه پریدو چې دې خلی سر سره مال تیر کو بس د شینو نه توای جل ما شه سره دی ولې دلای زما زنانه دی ولې د کوچانو سره ولې د ظلم کې ولې د شکار د دغه کوچانو مې د افغانستان په سلام په احترام.
بله احمد سسی
کوچی ورو څخه مننه کوم چې دوی خپل پیغام پری خایدا او زه خوشحال په دې باندې مې چې زمون کوچانو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ته پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کیږي او ځایي خلک موږ سره زور جاتی کوي. ځایي خلک چې د دویم موږ ته وخت نه وخت له کوچانو څخه بیګیلې پی د کوچانو مالونه زمون پټیو تر عزیز موږ باغونو تر عزیز موږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې دا غو فصلونو باندې مصرف کړی لګښت یې کړی نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه ورمی چې دا یو له باغونو پټیو څخه